السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2018 کال د جنوري د میاشتې 25 نیټه ده. ولی حمید زاده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو تر ټولو اول د دې ساعت تازه خبرونه له منور شانو.
اول د خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا حکومت د یو قانون د لارې د پولیسو د مشرۍ واک یو وار بیا وفاقي حکومت ته سپارلی دی. افغانستان ویلی دی خپل خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. او د روس د خارجه چارو وزیر به ډېر زر د شامي حکومت د اپوزیشن استازو سره ملاقات کوي. اوس خبرونه د تفصیل سره. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پولیسو محکمې لپاره یو قانون منظور کړ چې له مخې به یې یاد او محکمه له سیاسي مداخلت پاک او په خپلو فیصلو کې به اختیار وي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د دې قانون له مخې به اوس د پولیسو محکمه د وفاقي حکومت تر یو لوړ پولي چارواکي لاندې کار کوي. د دې قانون تر منظورېدو وروسته وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل د پولیسو د کارکردګۍ ښه کولو لپاره یې دا ګام پورته کړی دی. بلخوا په صوبایي حکومت اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته پرون اویل د پولیسو محکمه تر یو وفاقي چارواکي لاندې راوستلو سره د خیبر پښتونخوا حکومت د اتلسم آئینی بدلون وروسته صوبې ته ورکړل شوی اختیار یو وار بیا وفاق ته وسپاره. د پیښور های کورټ صوبایي او وفاقي حکومتونو ته امر کړی چې په دوو هفتو کې د نن د خپل منځ کې له سلا مشورې وروسته عدالت ته جواب ورکړي چې لا درک شوی کسان چیرته دي او که حکومتي ادارو نیولي نو په کوم تور نیولي. چیف جسټس یحیا آفریدی دغه حکم د نهې په ورځ د بېدرک شوو کسانو د مقدمو د اورېدنې په موقع جاري کړ. هلته د بېدرک کړل شوو کسانو وکیل اعجاز مومند په دې اړه پرون مشال لړیو ته وویل
پاکستان خلاف کار کوي خو پکار دی چې کم خلک دی چودي نو دا غیر طریقه کار پکار دی.
د پام وړ ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو د انساني حقونو لپاره د فعالو 15 کسانو بېدرکه کېدلو په نړیواله کچه هم اندېښنې راپورته کړي دي. د بلوچستان په خروټ آباد کې د بارانونو او واورو له وجې د یو کور پریوتو په پیخه کې یو ښځه وژل شوې او څلور ماشومان ژوبل دي. د یادې سیمې چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون هم د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او واورو له وجې نور درې کسان مړه شوي دي. هلته له بلوچستانه د مشال ریډیو خبریال وای په دغه صوبه کې نن هم په میداني سیمو کې باران او په غرونو واوري وریږي. په کان مترځي او زیارت سیمو کې ځینو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې مرستو ته اړتیا لري خو پرون د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د بلوچستان متاثرینو ته یې مرستې رسول شروع کړې دي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد خاوره د کوم بل هیواد پر ضد استعمال کړي. دغه وزارت د ویاند مرستیال خیر الله آزاد نن مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره نیکی اړیکې لري.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت هیڅ کله او هیڅ هیواد ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د افغانانو له نوم او یا هم په خپل افغانان د یو بل هیواد د ګټو پر ضد وکاروي.
دا سرګندونې داسې مهال کې کیږي چې د هند انډیا ټوډې ورځپاڼې تور لګولې په پاکستان کې ډېره ترهګرې ډلې هڅې کوي چې په افغاني اسنادو هند ته داخل شي او ځینو یې د افغانستان جالي پاسپورټونه هم ترلاسه کړي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د روس د خارجه چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې دغه هیواد خارجه وزیر سرګی لاوروخ به د روانې میاشتې په 20مه نیټه د شام د حکومت اپوزیشن له استازو سره په ماسکو کې لیده کاته کوي. نن جاري شوی دا بیان وروسته له هغې رامنځته شوی چې ایران، ترکیه او روس وویل په شام کې له درې اونیو راهیسې روانه نازکه ډازبندي به په ګډه عملي کوي. یادو درې واړو هیوادونو دا ژمنه تېره ورځ جاري شوې هغه ګډه اعلامیه کې وکړه چې د کازاکستان په سرخار استانه کې د سولې له دوه ورځو نو خبرو اترو وروسته جاری کړل شو. د شام د حکومت اپوزیشن له دې اعلامیه مطمئن نه وو او د دزبندۍ د خلاف ورزیو د سارنې لپاره خپل یو پلان اعلان کړ. په یعنی حال کې د شامی حکومت استازو ویل له ترکی سره به په حکومتي کچه مذاکرات نه کوي او نه به په هغه سند لاسلیک کوي چې کوم ترکی چارواکي لاسلیک کړی وي. د ترکی په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې ایران او روس د بشار الاسد د حکومت تر شا ولاړ دی او ترکی له اپوزیشن سره ملاتړ کوي. او بل خبر دا چې امریکایي میډیا د ریپورټونو تر مخه د دغه هیواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ لنن څخه د مهاجرت ضد د جدي اقداماتو امر وکړي. رویټرز او اسوسییټډ پریس ایجنسونو تر مخه په دې ګامونو کې د شام، عراق، ایران او د ځینو نورو اسلامي هیوادونو د وګړو په مهاجرت ارزي بندیز او امریکایي ویزې ځنډول شامل دي. بلخوا ځینې نورې رسنۍ د چارواکو کارپوهانو په حواله وایي د ولسمشر ترامپ دویم حکم عملي کېدو سره به د شام، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هر وګړي ته ورکول کېدونکي ویزې بند کړل شي. امریکایي رسنۍ وایي د ولسمشر ترامپ اولنی حکمونه به نن د امریکا کورنۍ امنیت ته د دورې پر مهال لاسلیک شي. نوموړي پرون ناوخته په ټویټر د دې خبرې پخلی کړی و چې د جنوري په 15مه قومي امنیتي ادارې ته د دورې پر مهال به یو لوی اعلان کوي. هلته فرانس د فرانس حکومت له هغو زرګونو غیر قانوني کډوالو چې تیر کال دغه هیواد د کاله یا ځنګل په نوم له یو کیمپ په زور شړل شوی وو یوازې شپېتو تنو ته د مهاجرت حیثیت ورکړی دی. د فرانس د شمالي سیمو د سارن د حکومتي ادارې خبر پاڼه وایي پرون په یو ځانګړي غونډه کې شپېتو تنو ته د مهاجرت اسناد ورکړل شو. د دې کډوالو شناخت نه دی سرګند شوی خو په دې کیمپ کې زیاتره د افغانستان او سودان کډوالو سیږي. دا تر دې د مدمشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زمونږ خبريال عرفت انجم د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپۍ 80 پیسې خرڅېږي. یو یورو په 145 روپۍ او په 145 روپۍ 50 پیسې. یو پاؤنڈ په 103.50 روپۍ او په 104.50 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ 70 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ 75 پیسې خرڅېږي. یو ریال په 28.75 روپۍ او په 28.85 روپۍ. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.03 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه خرڅېږي. د موسمیاتو محکمې له وینا تر مخه 13 غنټو کې په خیبر پختونخوا کې د بارانونو سلسله روانه ده. 13 غنټو کې په پیښور کې 2 ملی میټر، په بنو کې 4 ملی میټر او په کوټه کې 19 ملی میټر بارانونه ریکارډ شوي دي. راتلون کے 40 گھنٹوں کے بعد پپی خبر بنو او کوٹ کے بارہ امکان دے پر راتلوں کے 40 گھنٹوں کے بعد پپی خبر کے زیادہ زیادہ درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ اور کم نہ کم 19 پر بنو کے زیادہ زیادہ 45 اور کم نہ کم 9 پکوٹے کے زیادہ زیادہ درجہ حرارت 10 سینٹی گریڈ اور کم نہ کم منفی 20.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شادر د وړاندې کړل او د کرن سوبې او د موسم حال مل رفت انجم نو اورید په خبرونه کې باوري. د خیبر پختونخوا اسمبلی پولیسو د با اختیار کولو لپاره نوی قانون منظور کړي. مخالف ګوندونه سوای
په کار داو چې اختیار مزید به صوبې ته راتلو. دی به سر سټرکچر جوړول دی په کار داو چې دلته به دی پرموشن او هر څه دی کول. الټه خبره دې طرف ته لاړه چې شای مرکز ته لاړو چې مرکز څه غواړي هغه به کولی شي.
د پاکستان سفران وزارت وایي افغان زده کوونکو، تاجرانو او هغو کسانو ته چې له پاکستان نه سره ودونه کړي د اوږدې مودې ویزې به ورته ورکول کیږي. خلک سوای
لګوم نه کنه ډیر زیات زمونږ د پاره خوشحالي او خبره ده ځکه زمونږ مستقبل دلته نشته. زمونږ ماشومان چې کم دی هغه هم د سکول نه راغستي دي په ماجر او په وجه باندې. دا اخراجات هم دلته کرایي کورونه دي خرچې دي دا څوک برداشت کولی شي.
د بلوچستان اوسیدونکو وایي که بارانونو او واورې یوې خواته په صوبه کې موسم ښه کړی دی نو د دوی ستونزې هم سیوا کړې دي.
کوټه موسم ډیر خوشگوار استوي دي. حکومت دا انتظامات وکړي پر موږ باندې چې د بجلی لوډ شیډنګ نه کوي، ګیس لوډ شیډنګ نه کوي.
نو رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا اسمبلی له سیاسي مداخلت ته د پولیس محکمې د پاکولو او پخپلو فیصلو کې د با اختیار کولو لپاره د پولیس اکټ په نوم یو نوی قانون منظور کړی دی. که څه هم حکومت وایي چې په دې کار سره به پولیس خپلې ذمهواري په ښه توګه ادا کړی شي خو حکومت مخالفه ګوندونه په دې بنیاد د دې قانون مخالفت کړی چې په دې کار سره یو سیاسي حکومت خپلې ذمهواري د مرکزي حکومت لویو لوړپوړي چارواکي ته وسپارلې. په دې اړه نور حال له پیښوره د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا نه په مخام خیبر پښتونخوا اسمبلی دا پولیس اکټ په اکثریتي رای منظور کړو. دا کوم تر مخه دا واکمن ګوندونو په وینا دا پولیس محکمه کې به هیڅ قسم سیاسي مداخلت نه کیږي او دا صوبې د پولیسو مشر به د خپل محکمې د هر اقدام لپاره ذمہ وار وي. خو بیا صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونو دا پولیس محکمه چې د صوبایي حکومت په ذمہ واری کې راتلله د دې قانون لاندې به د وفاقي حکومت یو لوړ پوړی افسر لاندې کار کوي. دا قانون چې تر اوسه پورې د یو آرډیننس لاندې په عمل کېدو د صوبایي اسمبلی سلیکټ کمیټه چرته چې د صوبې وزیر اعلی په مشرۍ کې ځینې بدلونونه راوړل شو. د اسمبلی غونډې وروسته وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل چې هغه خپل اختیار د پولیس محکمې ته په دې بنیاد ورکړو چې پولیس د جرمونو خاتمه او امنیت ساتلو کې با اختیار وي.
پولیس اوس صحیح قانوني اداره جوړه شو درې کال درې نیم کال خو ما اختیار پخپل ما سره اختیار ما غیته ورکول اوس قانوني اداره جوړه شو زه د پولیس نه امید ساتم چې دا پولیس به بهتر کارکردګي کوي. دی حکومت ایدی پارا هر هر قسم قربانیو کو دی پولیس ذمہ داری دا چې خپل ذمہ داری ادا
خو بیا صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې یو سیاسي حکومت خپل ذمہ واری یو سرکاري افسر ته اوس پارله او کوم اختیارات چې د اتلسم بدلون رستو صوبو ته ورکړل شي د تحریک انصاف حکومت هغه اختیارات بیا مرکزی حکومت ته ورکړل.
په کار داو چې اختیار مزید به صوبې ته راتلو دی به سر سټرکچر جوړول دی په کار داو چې دلته به دی پرموشن او هر څه دی کول دا طرف ته کیسه تلل په کارو الټه خبره دی طرف ته لاړه چې شای مرکز ته لاړو. اوس آی جی چې کوم دا تاسو ته معلومه ده ماته معلومه ده چې اسټابلیشمنت فیډرل ګورنمنت سره تعلق لري هغه نمائنده ده چې کله اختیار هغه ته لاړو نو ملازمت په حواله سره د مرکز نمائنده ده نو دا اختیار مرکز سره شو چې مرکز څه غواړي هغه وکولی شي.
خو بیا د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې په دغه قانون کې دوی د مخالف ګوندونو رای اخیستې دي او دغه بل یې د اسمبلی نه نیخ په نیغه نه بلکې د منتخب کمیټې د مشورو او ترامیمو نه پس منظور کړو.
148 ترامیمو په 148 ترامیم به یو ترامیمو خو دور نه کړي. ما درې ورځې میټینګ کړي 15 غنټه ورسره ناسته ما یو یو باغې کې خپل ترامیم چې کوم ځای کې ضرورت هغه مو ترامیم دي اپوزیشن په مرزي باندې ډېر زیات ترامیم وکړل.
دا پولیس اکٹ په مخالفت کې د عوامي نیشنل پارټي سردار حسین بابک د مسلم لیگ نواز اورنگزیب نلوټا او د پاکستان پیپلز پارټي فخر اعظم وزیر هم خپل تحفظات وړاندې کړل. دا کوم رستو د اسمبلی سپیکر دوی ته یقین ورکړو چې دا قانون منظورې دو رستو دوی کولی شي چې په دې کې خطرامیم راوړي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو پیښور های کورټ صوبایي او مرکزی حکومتونو ته امر کړی چې په دوه هفتو کې د نن عدالت ته جواب ورکړي چې د لادرکه شو کسانو مقدمه چې دا وخت په عدالت کې روانې دي هغوی چیرته دي او په کوم تور کې نیول شوي دي. د نن په ورځ د بې ترکه شو کسانو د مقدمو اورېدنې په موقع چیف جسټس یحیی افریدی د مرکزی او صوبایي حکومتونو د داخله چارو او دفاع سیکټریانو نه په دې اړه جواب غوښتی. په دې اړه له پیښور د شبیر جان رپورټ اورو.
پیښور هایکورټ کې د لادرکه شوې کسانو د خپل خپلوانو لخوا شوې مقدمو اوریدنو په وخت د نهه په ورځ د هایکورټ مشر جج یحیی افریدی صوبایي او مرکزی حکومتونو ته امر وکړو چې دوه هفتو کې دننه دننه دواړه حکومتونه شریکه غونډه وکړي او زر تر زر دې عدالت ته جواب ورکړي چې د کومو بې درکه شوې کسانو د وخت په هایکورټ کې مقدمې روانې دي چې د دې خلکو درک وروښایي. په دې اړه باندې د مرکز نمائندګي کوونکی ډیپټي اټارنی جنرل مسرت الله او د خیبر پښتونخوا حکومت نمائندګ سرکاري وکیل عبداللطیف یوسفزئی مشال لیڑو ته دغه حکم پخ لوویل چې دوی دواړه به د مرکزی او صوبایي حکومت چارواکو ته د عدالت دغه امر ورو رسوي. عبد اللطیف یوسف زی په دې اړه مشال لیڑو ته وایي
عدالت ویلي دي چې تاسو پروینشل ګورنمنت ته وایي چې هغه فیډرل ګورنمنت سره کی او هغه دای پخپله کې څه کی چې د میسنګ پرسن مسله څنګه ده او بیا دې عدالت ته مکمل رپورٹ ورکړي او مونږ ته کم سے کم دا وښایي چې پروینشل ګورنمنت څه کوي هغه کسان فیډرل ګورنمنت څه کوي
بلخوا د بیدرکه شوي کسانو نمائندگی کوونکی وکیل اجاز مومن مشال لیڑو ته وایي چې دا وخت یوازې په پیښور های کورټ کې د زرو نه تر 1500 پورې د بیدرکه شوي کسانو مقدمې روانې دي خو باید حکومت ته د دوی د نیولو لپاره کړنلاره وټاکي چې دوی خپل خپلوانو ته پته ولګي چې دوی په کوم ځای کې او په کوم تور کې نیولې شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د دغه عدالتونو نه وړاندې د خلکو ډېرې تمې وې خو ولې اوس د بېدرکه شوي کسانو خپل خپلوان هم نا امیده شوي دي ځکه چې د ډېرو کلونو نه دغه مقدمې روانې دي او هیڅ پرېکړې پې نه کیږي. د پام وړ ده چې روانه میاشت کې هم په سوشل میډیا باندې لیکل کوونکي او په بشري حقونو باندې کار کوونکي 15 کسان بېدرکه شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په سیاسي ګوندونو ټینګار کړی چې د 2013 کال راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو حق یقیني کړي او په انتخاباتي عمل کې صنفي توپیر ختمولو کې د داغوی مرسته وکړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن 14 سیاسي ګوندونو ته په دې لړ کې په باقاعده توګه خط لیږلی دی. د پاکستان سیاسي ګوندونو، زنانه استازي او د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو ادارو چارواکي وایي چې بغیر د ښځو د رایې نه په پاکستان کې جمهوریت پرمختګ نشي کولی. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رفعت انجم راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن په سیاسي ګوندونو ټینګار کړی چې په راتلونکو ټاکنو کې د زنانو ګډون یقیني کړي. د الیکشن کمیشن له خوا شپاړس سیاسي ګوندونو ته لیږل شوي خط کې ویل شوي دي چې آزادانه او منصفانه انتخابات کول د کمیشن آئینی ذمہواري ده. د پاکستان د آئین شپږ 15 تر لاندې ټولو پاکستانیانو ته یو شان حقونه ترلاسه دي، نو په انتخاباتو کې د ښځو ته د برابرۍ په بنیاد حق ورکړی شي. په دې لړ کې د جماعت اسلامي ګوند قومي اسمبلی غړي عائشه سید مشال لیڑو ته وویل چې پاکستان یو جمهوري ملک دی او په جمهوري ملک کې د هر وګړي د رایې خیال ساتل کیږي. د دې په وینا د پاکستاني مینه زیات آبادی په ښځو مشتمله ده. د ملک په جمهوریت او په ټولنه کې خوالی تر هغې نشي راتلی تر څو چې بنیادي مسلو نه تر پالیسو جوړولو په عمل کې د ښځو رایې نه وي شامله شوې.
دا خبره بالکل غلطه ده چې ښځې دې په الیکشن پروسس کې شریکې نشي. د ملک حکومت جوړیږي او دا حکومت چې ده دا خپل هر شهري پروټیکټ کوي او هغه ښځه ده که ماشوم دی که ځوان دی که بوډا دی. نو چې 18 کال نه وروسته ووټ رجسٹر شو دا هغه که جنۍ ده که هغه الک ده که هغه ښځه ده که هغه سړی ده. دا ولنۍ خبره ده چې دا دې ممکنه نه، بلکې د حکومت د طرفه داسې نظام چې په کوم ځای کې څه هم مسله ده چې هغه ټول مسایل باندې رڼا واچولی شي او هغه حل کړلی شي او د ښځو ووټ چې ده دا دې یقیني جوړ کړلی شي.
د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاؤنډیشن چارواکي شبی نایاز وایي چې د خیبر پختونخوا ضمنی انتخاباتو کې د دیر سیمې حلقہ 95 کې د 1,00,000 نه زیاتې رجسٹر ښځینه ووټرانو کې صرف یوې ښځې ووټ اچولی وو. نورې د سیاسي او معاشرتي زیاتې ښکار شوې. د دې په وینا چې په پاکستان کې هر ځل او هر ځای په انتخاباتو کې د خپلو مفادو لپاره سیاسي ګوندونه زنانه د ووټ اچولو نه منع کوي او د دې د مخنیوي لپاره سخته قانون سازي پکار ده. داوای په ملک چې کوم تیر څلور انتخابات شوي د هغوی مونږ څارنه کړې او مونږ کتلې دي، په خصوصي توګه د بلدیاتي انتخاباتو کې چې لوی سیاسي ګوندونه وایي مونږ به ښځو ته هرکلی وایو چې د یو استازي یا ووټر په حیث را وړاندې شي. خو بلخوا مونږ دا هم کتلي چې په ضلع سطح چې کله د ښځې د ووټ نه اچولو لوزنامه کیږي نو هم د دغه ګوندونو استازي په لاسلیک کې شامل وي. په دې مونږ بیا بیا خبره کړې او د 2011 انتخاباتو کې چې موږ دا خبره په ګوته کړه، نو سیاسي ګوندونه وویل هغوی به دغه کسان د خپل ګوند نه وباسي. خو داسې ونه شو. د پاکستان ټاکنو کمیشن تر مخه په ملک کې د سړو ښځو ووټرانو په شمېره کې د 1 کروڑ نه زیات فرق دی. په 9 کروڑ 1.1 لک ووټرانو کې دا وخت 4 کروڑ 80 لک ښځې دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې د پاکستان سفران وزارت ورته ویلي چې افغان زده کوونکي، تاجران او هغه کډوال چې پاکستاني او زنانو سره ودونه کړي دي، د وفاقي کابینې منظوري وروسته به ورته د اوږدې مودې ویزه ورکول کیږي چې د 3 نه تر 5 کلونو لپاره به وي. خو د سفران وزارت یو چارواکي وایي ضروري نه ده چې وفاقي کابینه د ویزې موده هم دغه وساتي او دا امکان هم لري چې د 1 کلنې ویزې منظوري ورکړي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په خبره دا مهال په پاکستان کې 10 لک پورې رجسٹرډ افغان کډوال ژوند کوي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو د مشر مرستیال زبی الله مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکو، مریضانو او تاجرانو ته تا د اوږدې مودې لپاره ویزې ورکولو لړ کې د سفران وزارت سره په تماس کې وو. د نوموړي وینا ده چې د سفران وزارت لخوا ورته ویلې شوي دي چې د پاکستان وفاقي کابینې ته یوه سمري لیږلې ده چې یادو کډوالو ته د اوږدې مودې لپاره ویزې ورکړې شي.
سفران خانه دې دوه لچې هغه افغانان چې کوم دلته ودونه کړی دي یا دوغ محصلین دي، تجاران دي، لکه یو دوغ محصل د 3 کال لپاره دلته راځي، نو اټ لیست باغې ته 3 کلن ویزه ایشو کیږي. چا چې ودونه کړی هغه د تب هم همدغه سه لانګ ټرم ویزې به ایشو کیږي او تجارانو ته هم همدغه سه لانګ ټرم ویزې به ورته ایشو کیږي.
یو ان ایچ سی آر تر مخه چې دا مهال په پاکستان کې 10 لک پورې راجستر کډوال ژوند کوي او د یاد ملک مرکزی حکومت په نومبر میاشت کې د راجستر کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده د روان کال تر اخیره غزولې ده. مشال ریډیو چې کله په سفران وزارت کې د افغان امورو د څانګې ډایرکټر فهمینا توفیق سره د لړکی تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا وا
وزارت کابینې ته د منظورۍ لپاره یو پروپوزل لیکلی دی چې پکې افغان زده کوونکو، تاجرانو او هغو کډوالو چې پاکستان زنانو سره ودونه کړي دي، هغوی ته د اوږدې مودې لپاره د ویزو ورکولو غوښتنه شوې ده. خو ضروري نه ده چې وفاقي کابینه د 3 یا 5 کلنې ویزې منظوري ورکړي. دا هم امکان لري چې د 1 کلنې ویزې منظوري ورکړي.
په پېښور کې میشت یوه پاکستانۍ زنانه شمیم چې افغان کډوال سره یې واده کړی دی، وایي د حکومت دې ګام له وجې به یې مشکلات ډېر راکم شي.
زمون د پاره خوشاله او خبره ده، ځکه زمون مستقبل دلته نشته. زمون ماشومان چې کم دی هغه هم د سکول نه راویستي دي، په ماجر او په وجبان دي. دا اخراجات هم دلته کرایي کورونه دي، خرچي دي، دا څوک برداشت کولی شي؟ 3 میاشتې اوس څه ټایم دی؟ 3 میاشتې اوستر کو پاره کې پوره شي، 5 کاله خو ښه خبره ده چې مونږ ته میلو شي. خیر دی، بیا به نه وي کوي، بیا به نه وي کوي.
د یادونه ده چې تیر کال د پاکستان څخه 3,80,000 نه زیات راجستر افغان کډوال د یو این ایچ سی آر د بیرته ستنېدو پروګرام تر لاندې خپل ملک ته تللي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې د 2.5 لک پورې غیر راجستر کډوال هم خپل ملک ته ستانه شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې د نشایانو د علاج او بیا رغونې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم دوست فاونډیشن وایي چې په 2 کالو کې د 5,500 نشایانو علاج کړی دی چې پکې 250 ماشومان هم شامل دي. بخنه غړم 250 ماشومان هم شامل دي. یاد اداره وایي چې د نشه یي توکو په استعمال کې روستر بل زیاتوالی روان دی. بلخوا د سوشل ویلفیر ډایرکټر محمد نعیم وایي چې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره د نورو ادارو مدني ټولنو سره په ګډه ډیر زر تګلاره ټاکي. له پېښور د زلان یوسفزی رپورټ اورو.
په نشئی توکو د اخته کسانو د علاج او عام ژوند ته د بیا راوستلو لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري ادارې دوست فاونډیشن پروګرام منیجر طارق محمود وایي چې دوی د نشیانو د علاج لپاره شپږ مرکزونه لري چې پکې په یو وخت د 200 کسانو علاج ممکن دی. نوموړی وایي چې د نشئی توکو په استعمال کې ورځ تر بله سیواوال روان دی او وس د آیس په نوم د نوي نشئی توکي اخته کسان هم د دوی مرکزونو ته د علاج لپاره راځي.
د 2 کالو کې مونږ دغه وقدر 5,508 مریضان مونږه ایڈمٹ کړی دی، مونږه ٹریٹمنٹ وکړو اور هغه کې 35-40% دی ریکوری رو شروع ونه. مونږ سره دی وخت کې 850 ماشومان داخل شوی دی پروګرام کې اور لوی چې دی 10,450 نه سیوا داخل شوی. چونکه تاسو پته ماشومان ریکوری بنسبت ایڈلټ نه لږه خاص سیوا وی، د ماشومان ریکوری چې دی 50-55% روانه ده. ا د لوی چې کومه ده اډلټ دا 20-25 پورې ده.
نوموړی زیاتوي چې ځوان نسل له نشئی توکو د ژغورلو لپاره تر ټولو مهم کار د کاچاک بندول دي. د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ډایرکټر محمد نعیم وایي چې د نشئی توکو د استعمال د کمول لپاره دوی په اولس کې په پوهه پیدا کولو هم کار کوي او ډیر زر به په صوبه کې د نشئی توکو د مخنیوي لپاره نوې پالیسي جوړه کړي.
هم د دې پیش نظر زمونږ دلته چې کم پېښور انټی نارکاټکس فورس والا دي د هغه سره زمونږ کوآرډینیشن میټینګ وشولو او هغه کې مونږ دا خبره مخترلو چې تر څو پورې مونږ ټول خلک موبلایز کړی نه ټول قوم په یوځای باندې روچت کړی نه نو د دې کنټرول چې کم دی نو دا د یوې ادارې کار نه دی نه دا سوشل ویلفیر کولی شي نه دا انټی نارکاټکس فورس کولی شي نه سول سوسایټي کولی شي ځان له ځانې نشي کولی په شریکې کولی شي او په شریکه باندې د دې لپاره اوس سټریټیجی چې کم دی زموږ په میټینګ کې به انشاءالله فارمولیټ شي ډېر حده پورې به چې کم دی نو کنټرول کړی شو.
په صوبه کې دا وخت په نشئی توکو د اخته کسانو د علاج او بیا رغونې لپاره 15 سرکاري مرکزونه هم جوړ دي چې په ټولو کې په یو وخت نږدې د یو نیمو سلو کسانو د علاج گنجائش دے. دا دوست فاؤنڈیشن طارق محمود وائی چې تعلیم کمی او د ماشومانو سم تربیت نه کول هم په ټولنه کې د نشئی توکو د زیاتو کارولو لامل دی.
یو خو ان امپلایمنٹ ډیر سیوا دی یو د دې نیو نیو لکان چې کوم راودي د جنگ وته ډیر راودي دغه محبت می ناکامي سوک پیر پریشر دی مایو مرګری په پاغي په یو مرګرو په کپنی کې خراب کپنی کې کین نو غي سر راشي بیا تنزان نخلاصول شي فیملی پرابلم سم ټایم فیملی کی ہسٹری وی دا ڈرگ هغه اوس کو ست اوس کو ایویډنس بیس دا وای چې یو کس فیملیز کې ډرګ اډیکشن مخه تیر شوی نو بچو باندې دغه امپیکټ سیوا کې دي شي هغه کې ټینډنسي بدړې سیوا وی چې په ډرګ اډیکشن شکار کیږي او دین راون ډیر مسایل وته.
د نشئی توکو او د جرمونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان او ڈی سی د 2013 کال د رپورت تر مخه په خیبر پختونخوا کې 11% خلک په سنسه نشئی توکو اخته دي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان د مرکز ضلع انتظامیه وایي چې په تعلیمي ادارو کې د نشئی توکو پر ضد مهم کې نه ککړ کسان نیولې دي. دا کسان د قائد اعظم پوهنتون او د میر آبادی نه نیول شوي. په دې وروستو کې د داخله وزارت لخوا د منشیاتو خلاف مهم پیل شوی. تفصیل یې له اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
د اسلام آباد د ضلع انتظامیه مشر مشتاق احمد مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد په سکولونو کې ورته د نشئی توکو د استعمال په اړه رپورټونه ترلاسه شوي وو او همدې له وجې دوی دا مهم د تیرو دوه اونو راسې جاري ساتلی دی. د نوموړي په وینا را روانو څو ورځو کې به دې لړ کې د سکولونو انتظامیه سره هم خبرې کیږي او د غیر سرکاري ادارو په مرسته به زده کوونکو لپاره د یو آگاهي مهم هم شروع کوي.
د
نشئی توکو د رسولو ذرایع مختلف دي. په دې زمونږ کار روان دی او دا ذمہواري منګ د منشیاتو د مخنیوي ادارې د ANF د استخباراتو د څانګې لګولې ده چې دا منشیات څوک دې زده کوونکو پورې رسوي نو هغوی به منګ نیسو. منګ لپاره د منشیاتو خرڅونکي زیات مهم دي او دې پر ضد زمونږ کار هم روان دی. د دې پر ضد نه صرف ANF بلکې سپیشل برانچ هم کار کوي.
د اسلام آباد د ضلع انتظامیه مشر مشتاق احمد په وینا چې د زده کوونکي پاوډرو چرسو شرابو او د کوکین نشي کوي. په دې ورسو کې د سکولونو خوالی په اړه کارکوونکي غیر سرکاري ادارې د یو سروې د لارې ویلي وو چې د اسلام آباد پرایویټ سکولونو کې ماشومان په مختلفو منشیاتو اخته دي. غیر سرکاري ادارې ساسي په وینا چې پرایویټ سکولونو کې د نشئی توکو د استعمالولو شرح 3.5% او په سرکاري سکولونو کې دا شرح 2% ده. مشالې ډو سر په خبرو کې د ساسي مشر ډاکټر ماریا سلطان اویل چې د منشیاتو استعمال اوس کم عمر ماشومانو کې زیات کتل شوی دی.
په دې سروې کې موږ ته مختلف سیزونه ښکاره شوي. یو دا چې یو منظمه ډله دا کار کوي او چېرته کې دا هم ښکاره شوي چې په دې کې جامعه هم ککړه ده. داسې نور هم وجوهات چې دا تعلیمي ادارې د نشئی توکو د خرڅولو مرکزونه جوړیږي. د نشئی توکو استعمالولو عمرونه چې مخکې وو نو هغه به 15-30 کال عمر کې وو. اوس دا پر ورو کم عمرې ته را روان دي.
ډاکټر ماریا سلطان په وینا چې د نشئی توکو د استعمال د سروې د سیرټ داخله امور کمیټې ته هم وړاندې کړې وه او حکومتي چارواکو د لړ کې اقدامات وچتول هم شروع کړي دي. د نوم نه خودلو په شرط یو زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل چې په عام توګه زده کوونکي د خوند لپاره د چرسو نشه کوي. د دا هم وویل چې نن سبا زده کوونکو د ویښ پاتې کېدو لپاره د آیس نشه هم شروع کړي. د فکر ده په تېر 11 جنوري جاري شوې د داخله وزارت یوې خبر پاڼه کې ویلي شوي وو چې داخله وزارت لخوا د منشیاتو پر ضد مهم پیل شوی او د اسلامآباد ضلع انتظامیه ته هدایت شوی چې خپل مهم کې د تیزوالی راولي. داخله وزارت په بیان کې دا هم راغلی وو چې د منشیاتو پر ضد د مهم آغاز قائد اعظم پوهنتون نه شوی وو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سو یویش په لندو صفو 2113 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماخام 5:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه یو وار بیا له منور شانه اورو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د پولیسو محکمې لپاره یو قانون منظور کړ چې لمخې به یې یاد محکمه له سیاسي مداخلت پاکه او په خپلو فیصلو کې به اختیار وي. صوبای حکومت وایي د دې قانون لمخې به اوس د پولیسو محکمه د وفاقي حکومت تر یو لوړ پوړي چارواکي لاندې کار کوي. خو اپوزیشن ګوندونه وایي د اتلسم بدلون وروسته صوبې ته ورکړل شوی اختیار یو وار بیا وفاق ته ورکړل شو. پیښور های کورټ صوبایي او وفاقي حکومتونو ته امر کړی چې په دوو هفتو کې د نن دی خپل منځ کې له سلا مشورې وروسته عدالت ته جواب ورکړي چې لا درکه شوي کسان چیرته دي او که حکومتي ادارو نیولي نو په کوم تور یې نیولي دي. په پیښور های کورټ کې له زرو زیاتو لا درکه کسان مقدمه روان دي. د بلوچستان په خروټ آباد کې د بارانونو او واورو له وجې د یو کور پریوتو په نتیجه کې یو خزا وجل شوی او سلور ماشومان جوبل شوی دي. د دې صوبې چارواکو نن مشال لري توویل تیر ورځ هم د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د بارانونو او واورو له وجې نور درې کسان مړ شوی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد خاوره د کومبل هیواد پر ضد استعمال کړي. دا سرګندونه داسې مهال کیږي چې د هند ټوډے انډیا ټوډے ورځپاڼې تور لګولې چې په پاکستان کې ډیرا ترهګر ډلې په افغاني اسنادو هند ته داخلېدو هڅه کوي او ځنو یې د افغانستان جالي پاسپورتونه هم ترلاسه کړي. پاکستان لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکایي میډیا د ریپورټونو تر مخه د دغه هیواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ به له نن څخه د مهاجرت ضد د جدي اقداماتو امر وکړي. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسو تر مخه په دې ګامونو کې د شام، عراق، ایران او ځینې نورو اسلامي هیوادونو د وګړو په مهاجرت ارزي بندیز او امریکایي ویزې ځنډول شامل دي. او د روس د خارجه چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د دغه هیواد خارجه وزیر سرګی لاوروف به د روانې میاشتې په 28 نیټه د شام د حکومت اپوزیشن له استادو سره په ماسکو کې لیدکاته کوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده او مهم ټکي ورنه راغون کړی دي.
نئی بات ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې بلوچستان کې دوه اونۍ وړاندې د باران او واورې لوجې د صوبې اولس د سختو مشکلاتو سره مخ شوی وو، خو د څو ورځو دمي وروستو د ګل د ورځې نه د بارانونو یو نوې لړۍ شروع شوه او په یو شمېر سیمو کې کورونو ته اوبه ننوتلو او چتونو راپریوتلو لوجې په صوبې کې شپږ کسان مړه او ځینې نور جوبل هم شول. ورځپاڼه لیکي چې بلوچستان او خصوصا کوټه او ځینې نورو سیمو کې په ژمي کې یخنی ډېره زیاته وي، خو سخت کال د زیاتو بارانونو او واورې لوجې د سیمې د اولس مشکلات نور هم زیات شوي دي. خو خبره دا ده چې موسمیاتو محکمې، صوبایي حکومت او د آفتونو سره د مبارزې صوبایي او وفاقي ادارې د موسم د صورتحال نه د وړاندې څخه خبر کړي وي او کنه، او متعلقه محکمو د وړاندې څخه څه حفاظتي ګامونه پورته کړي وو. ورځپاڼه لیکي چې د یو ورځې باران لوجې اولس ته دومره ځاني او مالي زیان واوړېدو. که د بارانونو دا لړۍ اوږده شوه نو نقصاناتو کې هم زیاتوالی راتللی شي. نو د تونو سره د مبارزې ادارې چرته دي او صوبایي حکومت د باران نه متاثر شوی خلکو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت لپاره دي چې متاثرینو ته ټول سہولیات ورکړي او چې په کومو سیمو کې د خلکو کورونو ته اوبه نه نوتی نو هغه دراويستو لپاره دي ګامونه پورته کړی او دراتلونکو لپاره دي د وسنا حفاظتي انتظامات وکړي چې خلک بیا د مشکلاتو سره مخ نشي. اکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې بلوچستان حکومت له پکار دي چې د صوبې لری پرتو سیمو ته د سروې ټیمونه او ډاکټرانو سره سره ګرمې کپڑے، کمبلې، خوراکي مواد او نور د ضرورت سامان ولېږي. ورسپانه لیکي چې د باران او واورې له وجې د کمو خلکو کورونو ته نقصان رسیدلې دي، نو پکار ده چې صوبایي حکومت د ورله فوراً څه متبادل انتظام وکړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه 13 ورځ 122 کې وی شیخ محمدو حیات آباد ته د بجلی نوی
انتظام د پرانست پر محل اویل چې د منصوبې د لارې وسټول پیښور ته د بجلی ورکولو یو بل ذریعہ هم پیدا شو او کچرتا په خار کې د بجلی کم خرابی راځي نو د دې د لارې با ټول پیښور ته په اسانۍ سره بجلی ورکول کېدی شي. ورسپانه لیکي چې د دې منصوبې له وجې به د پیښور اولستا په ګرمۍ کې لویه ګټه ترلاسه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په ډویچه ویله وپاڼه خبره شوې لیکنه کې راغلي داسې ښکاري چې د ډونلډ ټرمپ له ولسمشر جوړېدو سره به د افغانستان په اړه د واشنگټن او ماسکو همکاري زیاته شي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي چې د ډونلډ ټرمپ له واک ترلاسه کولو کېدو سره د ایران اټومي تړون د غیر یقیني حالت سره مخامخ شوی ځکه چې نوموړي مخکې ویلي چې دی به د معاملې ته له سره کتنه کوي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له منور شانه اورو.
د ډچو ویلې یا آلمان غږ ریډیو په ویبپاڼه خبره شوې دي لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې په امریکا کې نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک ترلاسه کړي، داسې ښکاري چې د افغانستان په اړه به د واشنگټن او ماسکو ترمنځ د همکارۍ موقع زیات شي. په سر کې روس په افغانستان کې د امریکا او ناتو د مشن په اړه مثبت تاثیر ورکړی وو. په دې لیکنه کې د منځنۍ ایشیا د چارو پوه ارکدی ډوبنوف لخوا ویل شوی چې د تیر کال په پای کې روس د افغانستان په اړه د فکر تر رسیدلی و چې له طالبانو سره د خبرې اترې وشي. نوموړي ویلي د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو او روس ترمنځ د ګډو مفاداتو په اړه خبرې کړې دي. ارکدی ډوبنوف زیاتوي چې وړاندې روس له افغانستانه د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته د بدامنۍ خورېدو فکر اندېښمن کړی و، خو اوس ماسکو په دې نظر ده چې کسه هم طالبان سخت دریځ دي خو د روس او یا منځنۍ ختیځ لپاره ګواښ نه دی. بلخوا فارن افیرز مجله خپل یو لیکنه کې وایي کسه هم له ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه نړیواله لوزنامه د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما حکومت خپل لویه کامیابی بولي، خو د نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک ترلاسه کولو سره دغه لوزنامه له غیر یقیني حالاتو سره مخامخ ده. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال په بیا بیا ویلی وو چې که ولسمشر جوړ شي نو د ایران سره به په دې اړه له سره مذاکرات کوي. مجله لیکي په داسې حال کې چې لا هم تهران د دغه اټومي تړون په ترڅ کې د اقتصادي بندیزونو پورته کېدلو نه په سمه توګه ګټه نه ده پورته کړې او نړیوال بانکونه اوس هم د دغه هیواد له حکومت، کمپنیانو او افرادو سره د کاروبار کولو نه ډډه کوي. که ډونلډ ټرمپ د نړیوالې لوزنامې نه شاته شي نو د دې لوزنامې د ناکامۍ ټول ذمواري به په واشنگټن لګول کېږي. له شپږو نړیوالو قوتونو سره د دغې لوزنامې په ترڅ کې ایران په خپل اټومي پروګرام محدودولو سلا شوی او په بدل کې به یې په دغه هیواد لګیدلي نړیوالو اقتصادي بندیزونو کې نرمي کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د رويټرز او اسوسییټډ پریس رپورټونو په اړه لیکي چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن د دغه هیواد د داخلي امنیت ادارې ته د خپل ادارې په وخت د امریکا د مهاجرت قانون سختولو په اړه مهمه خبرې کوي. امریکایي میډیا لیکي چې ولسمشر ټرمپ د یو شمېر اسلامي هیوادونو وګړو ته په ویزو ورکولو بندیزونه لګوي. د لیکنې مهمه برخې له فرخند اسد نورو.
د امریکایي میډیا د راپورونو تر مخه د دغه هیواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نن نه د مهاجرت ضد د جدي اقداماتو امر وکړي. د راپورونو تر مخه په دې ګامونو کې د شام، عراق، ایران او د ځینو نورو اسلامي هیوادونو د وګړو په مهاجرت ارزي بندیز او امریکایي ویزې ځنډول شامل دي. بلخوا ځینې نورې رسنۍ د چارواکو او کارپوهانو په حواله وایي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ دویم حکم عملي کېدو سره به د شام، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هر وګړي ته ورکول کیدونکې ویزې بند کړل شي. امریکایي رسنۍ وایي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لومړني حکمونه به نن د امریکا کورنی امنیت وزارت ته د دورې په وخت لاسلیک شي. ولسمشر ټرمپ پرون وخته په ټویټر د دې پخلی کړی و چې د جنوري په 15مه کامی امنیتي ادارې ته د دورې په وخت به یو لوی اعلان وکړي. هغه وویل د نورو کارونو سره سره به د مکسیکو امریکا
ترمنځ دیوال هم جوړوي. د مکسیکو سره په پولا د دیوال جوړولو په اړه هغه په خپل انتخابي کمپاین کې هم ویلي وو. راپورونه وایي چې هغه به د منځني ختیځ، ایشیا او افریقا د یو شمېر اسلامي هیوادونو نه د کډوالو په ورتګ او د دغو هیوادونو خلکو ته د ویزو په ورکولو هم بندیزونه لګوي او دغه خبره یې په خپل انتخابي کمپاین کې هم کړې وه. ډونالډ ټرمپ وایي د هغو هیوادونو وګړو ته به په ویزو نه ورکولو کار کوي چې پکې ترهګرې ډلې موجودې دي. د ولسمشر ټرمپ پلویان د پخواني ولسمشر باراک اوباما د هغې ګام مخالفت کوي چې پکې هغه ویلي وو دی به دغه هیواد ته د شامي کډوالو شمېره زیاتوي. تر اوسه تر ټولو زیات شام، عراق او افغانستان کډوالو د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې پناه اخیستې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند وزیر اعظم نریندر مودی ته د خپل هیواد ته د دورې بلنه ورکړې. سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ویلي چې دواړو مشرانو پرون په ټلیفون خبرې کړې دي. دواړه مشران اقتصادي او پوځي همکاري په ګډون د امنیتي حالاتو ترګرې خلاف ګډې مبارزې په اړه غږېدلې دي. تفصیل له صالح محمد صالح نه اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندر مودی پرون سه شنبه په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. د رویټرز خبري ایجنسی په حواله دواړه مشران پر اقتصادي او پوځي همکاریو او نورو موضوعاتو سره غږېدلې دي. د سپینې ماڼۍ په حواله دواړو رهبرانو په جنوبي او مرکزی آسیا کې پر امنیتي وضعیت دغه ورځ د افغانستان پر حالاتو تمرکز وکړ. په افغانستان کې ډېره په زرګونو امریکایي پوځیان له افغان قواوو سره اوژه په اوژه د وسلولو طالبانو پر ضد پوځي مبارزه پر مخ بیایي. په وروستیو کې په افغانستان کې د وسلولو طالبانو تر څنګ د نورو ډلو لکه داعش وسلوال فعالیت د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولې دي. په افغانستان کې چارواکو تور لګولې چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډېری غړي له ډیورند کرښې دغه ولایت ته اوړي او زیاتره یې پاکستانیان دي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. هند او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې په خپلو کې کړکیچ لري. د سپینې ماڼۍ په ویبسایټ کې د خپره شوي بیان پر اساس د امریکا او هند رهبرانو د ترورزم په وړاندې د ګډې مبارزې ژمنه هم کړې ده. د هند صدر اعظم نریندر مودی په خپل ټویټر کې لیکلي چې له ټرمپ سره یې خبرې په دوستانه فضا کې وسوې او په راتلونکو ورځو کې به د خپلو اړیکو د غښتلتیا لپاره له نږدې همکاري سره کوي. ښاغلی مودی بیا ټرمپ ته بلنه ورکړه چې هند ته سفر وکړي. دا اول وار دی چې ټرمپ د لوړي تر مراسمو وروسته د هند له صدر اعظم نریندر مودی سره خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دسمبر میاشتې په لومړیو کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ټلیفوني خبرې کړې وې. جمهوري ریاست ویلي و چې دواړو مشرانو ویلي چې د افغانستان او امریکا اړیکې به د ګډو ستراتیژیکو ګټو پر اساس ولاړې وي او تمه کیږي چې د ټرمپ د واکمنۍ په وخت کې به دغه اړیکې لا پسې پراخې شي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د کازاخستان په مرکز استانه کې ترکی، روس او ایرانی چارواکو تیرې دوه ورځې د شام حکومتي او اپوزیشن اساسو سره په خبرو تیرې کړې دي. تر غونډې وروسته د اوربن ټینګ ساتلو لپاره په لارو چارو سلا وشوه، خو د شام اپوزیشن ډلې وایي دوی د جنگ بندۍ ساتلو لپاره خپلې طریقې لري. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ خپور کړی چې بشیر ګواخی درته وایي.
په قزاقستان کې تریبي غونډې وروسته ترکی، ایرانی او روسی چارواکو ویلي چې په شام کې د نازک اوربند د سارنې لپاره په یو میکانیزم سلا شوې دي، خو دوی ونه شوکړی چې د شام ویجاړونکي شپږ کلنې جګړې سیاسي حل په لړ کې پرمختګ وکړي. په شام کې اوربند د دسمبر په 10 تاریخ اعلان شوی و. پرون د قزاقستان په مرکز استانه کې تر ناستې وروسته په یو شریک پریکړلیک کې ویل شوی چې ایران، روس او ترکیه به په شام کې د جنگ بندۍ د ماتېدو مخنیوي لپاره ټول پارونکي عناصر څاري. خو د شام اپوزیشن چې د بشار الاسد حکومت د استادو سره یوازې په غیر مستقیم ډول ولیدل، له دې پریکړه لیک خوشاله نه و. دوی د جنگ بندۍ د څارنې لپاره خپل یو پلان خپور کړ. د استانې مذاکراتو ته ورغلی د شامی حکومت اپوزیشن او د شام خپلواکۍ ځواک په نامه یوې وسلوالې ډلې ویان اسامه ابوزید ویل چې مخالفې وسلوالې ډلې د روس، ایران او ترکیې لخوا اعلان شوی پریکړه لیک او جنگ بندۍ د څارنې پابند نه دي. د نوموړي په خبره دوی پر دې پریکړه لیک ځینې اعتراضونه درلودل. بلخوا د شام د همدغه اپوزیشن پلاوی مشر محمد الوش خبرلان ته پرون ویل چې دوی اسانه ته د سیاسي حل راوستلو لپاره ورغلي. داغه په خبره دوی دې لپاره ته لاړل چې د شام بحران ته یو داسې حل راووزي چې لمخې د قدرت واګي منتقل شي. هغه زیاته کړه چې دغس یو حل ته د رسیدو لپاره لومړی د جنگ بندۍ ساتل ضروری دي. الوش همداراز ویل چې دوی به د سیاسي حل لپاره پر هیڅ میکانیزم تر هغې مخکې خبرې ونه کړي تر څو چې په شام کې اوربند ټینګ نه شي. په همدې حال کې مذاکراتو کې شامل د شام د حکومت استازو ویل چې دوی به د ترکیې سره د حکومتونو په کچه هیڅ قسمه خبرې ونه کړي. یاد دوی چې ترکیې په ښکاره د شام په ولسمشر بشار الاسد غږ کړی چې د بحران ختمولو لپاره باید واک پرېږدي. بلخوا د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستفن دی مستور ویلي چې د جنگ بندۍ د څارنې په اړه په اسانه کې شوې خبرې مهمې دي. د هغه په خبره دوه ځل مخکې شوې جنگ بندۍ ټینګه نه شوه، خو له دغه مذاکراتو وروسته خپور شوې پریکړه لیک کولی شي د نوي اوربند په ساتلو کې مرسته وکړي.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
پ اته منټه د پاسا سلورو بجو د مومند په یکا غونډه سیمه کې د بنیادی تعلیم کمیونټي سکول لخوا یو سکول په 1998 کال کې جوړ شو چې ودانې د سیمې او ځایي وګړي وړیا ورکړې ده. دا ودانې د خټو جوړه ده چې حالت یې خراب دی او ماشومان پکې یریږي. په دې سکول کې نور ستونزې هم دي چې شانواز سرګزیه په اړه حال راکوي.
د یاد سکول کوټه د خټو جوړې دي او چتونې سوري شوي، نو د باران اوبه پکې راڅاسي او ماشومان وای چې کوټه هم یخې دي.
افتخار دیوالونه کچا دي چې طوفانونه راځي سر مونږ یریګو په ځړو راته سبق نشو ویل مونږ زلزله ملزله شي مونږ یریګو مونږ چې سکول درمنه را ده نشي لګه خاطرې به سر بجلیم تکلیف دي.
په سکول کې 200 ماشومان او ماشومان سبق وای چې د سبق خودنه لپاره پکې شپږ استادان او یو نارینه استاد مقرر دي. ولې د سکول دننه د ماشومانو لپاره د اوبو هم بندوبست نشته؟
عائشه اوبه نشته، اوبه تکلیف دی مونږ ته، او دغه باران دی او یخنی ده او دغه کچا دی او دغه کوټی راسسی.
د یاد سکول یو استاد وای چې د هغوی سکول غیر سرکاري دی او د بیسک ایجوکیشن کمیونټی سکولز لخوا مقرر دی، ولې د هغوی د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې هم نه دی راغلی.
اطفا حسین 2007 نمنګ دی کی اداره کیو، مطلب دا چې بس سیلری ډیر کم هم ده، یو 6000 سیلری خو نن سبا یو عام مزدور لپاره تقریبا 12000 خو مسله، او دلته خو بیخي داړو ملاویږي نه. اوس تقریبا
تنخواہ او دا مختلف پروجیکټ سره مخ کیونه هغه د خې پروجیکټ وی او یو موږ په نیشن امرا کا اوریجنل به کوړ سم را کول بورډ بلیک بورډ ته به را کول اوس به هغه کټ شي سره به سره موږ د حکومت سره به بوکس ملایوي او دا درې ملو کی تاسو درو حالو کو ته دم زړی شي نور نشته.
او یاد دی چې په محمود جنسی کې وش په ته کمیونټي سکولونه دي چې د زیاتره سکولونو ودانه د خټونه جوړ دي، ولې زیاتره ولس په خپل خرڅ دغه ودانه پخې کړي هم دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو یا کغون.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بلوچستان کې خلجی قومي اتحاد تور لګوي چې په صوبه کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر لخوا په ناقانونه توګه ځایي خلک په افغان کډوالو کې بدل کړل شوي دي، خو یو این ایچ سی آر دا تورونه ردوي او وایي چې پی او آر کارډونه د پاکستان شناختی کارډ اداره نادره جاری کوي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د ایف آر بنو نیم قبایلی سیمې بکاخیل مشرانو د بنو ډیپټي کمشنر او ایف آر بنو مرستیال پولیټیکل ایجنټ باندې د لیویس فورس برتیانو کې بړې او رشوت اخیستو تورونه لګولي. د جرګې د لارې دوی غوښتنه وکړه چې متعلقه ادارې دې د دغه برتیانو نوټس واخلي. د جرګې مشران ملک عید نواز او ملک باسالی وایي
میژوت منځای او احمدزای د دوه کومینا یې غړ غړ ته افر بنو میشه څومره ترکیه دې سکمینا دې هغه پنی مای باندې کیږي او دې څومره برته دې هغه پنی مای باندې کیږي میژه په میرټ باندې دغه ویل کی تراپه ولې منډه ولې درې سو کسن په میرټ واتړي وي پاکه دې میژه او منځای درې کسن کړي دي ونی ملي کړه لکه ریپ په سر پر رشوت باندې 39 کسن کړي دي میژه حکومت دا اپیل لای چې دغه برتی د منسوخ شي او نو یې برتی په صحیح طریقه وشو میشه خپل حق نه لاوشي
اتمنځای قوم دے امازائی قوم چې کیمادو دا اکثر میرټ کوي ه په احمدزای کې غوښای په اتمنځای کې غوښای وي دا دوا نیمګی کومینه دي سره پدا کې تقریبا په 45 کا سون کې یې درې کا سون خالی اتمنځای کړی دي خو کړی داستی چې په دوانی ملا کری په فی کس چې کیمادو دے ایوس جواد ساړی په نو بلوز باندې پیسې وې تا ملاو شوی دي
کلامو چې په دې اړه د بنو ډیپټي کمشنر میا دل اقبال سره تماس ونیو نو دوی وویل چې فاربنو ټولی یو فرده او د غبرتۍ د میرډ په بنیاد پاکستان ټیسټینګ سرویس کړي
اپوینټمنټس کې نکټ سیستم نشته دی ایف آر کې دی کنه اٹ از ون تحصیل ډیولپمنټ کې نکټ سیستم شته دی خاصدارو کې شته دی په لیویز کې په ټیچرز کې په ډاکټرز کې په یو اپوینټمنټ کې نور نکټ سیستم نشته دی دا میرټ موږ په کوالیفیکیشنز او په دغه باندې کسان لو او دغه خبره ده دا خو پاکستان ټیسټینګ سرویس وی ان ټی ایس په شانتي او اداره ده مهتا بابا سی صاحب د دې اپروول ورکړو چې اوس نه بدل لیویز او د ټول اپوینټمنټ په تھرو پی ٹی ایس کیږي هغه پی ٹی ایس والا راغلی دي هغه ټیسټونه اغیستې دي هغه څه کړی دي نو که چا رشوت اغیستونه به بیا هغه اغیست
چارواکي دا هم وایي چې د غلطه ټول ترکیاتی کارونه او برتای د میرډ په بنیاد کوي او څوک هم چې حقدار وي ورته به حق رسوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو رپورٹ واوریدل چې د نیمه قبایلی سیمې افاربانو مشان سرګندونه کړې دي چې ځایي انتظامیه د لویز واک په ګمارلو کې ناانصافي کړې ده. پیسو په بدل کې خلک لګولي او حقدار کسانی به برخې پاتې شوي دي، خو انتظامیه مشان دغه تورونه رد کړي دي. اوس په دغه رپورٹ واوري چې په بلوچستان کې خلجی قومي اتحاد تور لګولې چې په صوبه کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې لخوا په ناقانونه توګه ځایي خلک په افغان کډوالو کې بدل کړل شوي دي، خو یو این ایچ سی آر دا تورونه رد کړی دي. تفصیل لکوټه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین پر رپورٹ کې اورو.
د خلجی قومي اتحاد مشر نواب سلیمان تیر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس په خپل وینا کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د یو پلان لاندې ځایي خلک افغان کډوال ګڼلي او ودوی ته پی او آر کارډونه په ناقانونه توګه جوړ کړی دي.
این او سی وزارت داخله اور کړه دا این ایچ سی آر ته ماجرین دو ريجستریشن د پاره وزارت داخله دې پښتنه اور سره وکي ک وزارت داخله پښتنه نو اور سره وکړه په ورز کې ان شاء الله موږ خپل د این ایچ سی آر دفتر ګیراو کو تر جنیبا پورې څو اور سچي دا ماجرین شناختی کارت جوړ سی وی دي باید د دې ری ویریفیکیشن وسی ډیر خلک خطا سی وی دي شناختی کارت په نامه باندې د غي جوړ کړی دي د ماجر کارت جوړ کړی دي.
د کانفرنس وروسته برخوالو د کوټ پرس کلب او مخته د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر په ځدې وای احتجاج مظاهره وکړه. مظاهره چانو د یو این ایچ سی آر بینرانو ته اور هم ورکړي. پر دې مهال د خلجی قومي اتحاد وغړي سردار صدیق اوتک و مشال ریډیو ته وویل
د نن مظاهره چې موږ کړې ده د یو این ایچ سی آر په خلاف موږ کړې ده چې د زموږ پښتون ولس ته ډېر مشکلات جوړ کړي دي. د نادره شناختی کارت چې زموږ سره د 77 ریکارډ او د 74 ریکارډ د هغه مخکې ریکارډونه زموږ سره د زموږ خلک خطا ایستلې دي، یا د پیسو لپاره، یا خپل د نوکریانو لپاره، د دې چې کوم سټاف دی هغه راسي ورور د زموږ خلق بوزي او دوی ته چې دی د خپل ماجر کارډ جوړ کی دغه مشکلات او د ستونزې مش پښتانه غد په د مشکلاتو کې دی پر دې باندې مرده سرکار سره د اپیل کوو چې بای تاسیس مرده خلکو سره ناجایز هم کوي پښتون کوم افغانستان څخه کم راغلی واغه برته ولاړه کته په زور استل او په رازات لږ غرد ولاړه
په دې ترڅ کې چې کله په کوټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر سره تماس ونیوي نو هلته یو روډ په مامور د نوم د نصر غندولو پر بنسټ و مشال لري تول چې د پی او آر کارډونو سره د یو ان ایچ سی آر هیڅ تعلق نشته ځکه چې دا کارډونه د پاکستان د شناخت کارډ کامی اداره نادرا په کال 2015 او 16 کې پر رضاکارانه توګه و افغان کډوالو ته جوړ کړي وو دا د ونی ورده چې د افغان کډوالو په تور کې په بلوچستان ایالت کې د زرګونو کسانو شناخت کارډونه لا اوس هم بند پاتې دي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ دي
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
یو څه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
د بلوچستان په زیاتره برخو کې نن هم باران او پغنونو باندې د واورې ورېدو لړۍ روانه ده چې په دې باندې خلکو ډیره خوشحالي څرګنده کړې ده خو د یخنۍ د زیاتېدو سره سم د ګیس او بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی چې ور باندې خلکو خفقان ښکاره کړی دی او وایي چې حکومت دې ورته ستونزې هوارې کړي په دې اړه په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین له سو کسانو سره خبرې کړې دي
دلمانم اجی سیان بارانونو خو نور د خدای د چوری رحمت د پاک اعلی د چوری ملک ته آبادی ده وب پیدا کیږي زکه مړیږي آبادی وطن ته راځي
زمانم ګل محمد کورم بای پاس کې د مشرقي بای پاس غټ خبره ده د شکل او بس او بل بیا د حکومت نه کیسه کارګردګي د شپ بلوچستان کې ځای ځای روډونه ماتي او د کډیان دي د بوبه کې ولاړ دي خصوصا د موټر سایکل والا او پیدل والا کم زنانی چې دی هغه سپټالو ته چې هغه به د کډیان کې ولیدل مقصد ما په خپل ولیدل
چې د کوټ موسم ډیر خوشګوار سوی دی حکومت دا تنظیمات کی پرمړ باندې سی د بجلی لو شیډنګ نه کوي اور گیس لو شیډنګ نه کوي سی یخ زیات سی نو د گیس پریشر هم زیات سی کله کله لو شیډنګ هم شروع سی نو حکومت ته موږ دا دغه ورکو سی به د پرمړ دا نه وکي گیس لو شیډنګ نه را باندې وکي
زموږ بلوچستان چې دی هغه ډیر شاته دی کله چې باران وسی یا واور وسی بجلی ملاړ سی د گیس پریشر هم کمزور سی نو زموږ و درخواست دی د صوبایي وزیر اعلی بلوچستان ته چې د دې یو غم وخوري
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي که د مشال ریډیو د پروګرامونو په اړه مونږ ته نظر راکول غواړئ نو د ایل لپاره یو خپل شمیره هم لرو هغه د 00420221212 او اوس دا وخت د مشال ریډیو په دې خبرونه کې اخیری شیبو تر رسیدلې او لن خبرونه به یو وار بیا لمن ورشانه وره
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د پولیسو محکمې لپاره یو قانون منزور کړ چې له مخې به یې یاد محکمه له سیاسي مداخلت پاک او په خپلو فیصلو کې به اختیار وي صوبایي حکومت وایي د دې قانون له مخې به اوس د پولیسو محکمه د وفاقي حکومت تر یو لوړ پوړي چارواکي لاندې کار کوي خو اپوزیشن ګوندونه وایي د اتلسمې آئینی بدلون وروسته صوبې ته ورکړل شوی اختیار یو وار بیا وفاق ته وسپارل شو پیښور های کورټ صوبایي او وفاقي حکومتونو ته امر کړی چې په دوو هفتو کې دننه د خپل منځ کې له سلا مشورې وروسته عدالت ته جواب ورکړي چې لا درکه شوي کسان چیرته دي او که حکومتي ادارو نیولې نو په کوم تور یې نیولې دي په پیښور های کورټ کې له زرو زیاتو کسانو لا درکه کسانو مقدمې روان دي
د بلوچستان په خروټ آباد کې د بارانونو او واورو له وجې د یو کور پریوتو په پیښه کې یوه ښځه وژل شوې او څلور ماشومان ژوبل شوي. د دې صوبې چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل تېره ورځ هم د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د بارانونو او واورو له وجې نور درې کسان مړه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد خاوره د کوم بل هیواد پر ضد استعمال کړي. دا څرګندونې داسې مهال کې کیږي چې د هند انډیا ټوډی ورځپاڼې تور لګولې چې په پاکستان کې ډېری ترهګرې ډلې په افغاني اسنادو هند ته د داخلېدو هڅه کوي او ځینو یې افغانستان جالي پاسپورټونه هم ترلاسه کړي. پاکستان لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکایي میډیا د ریپورټونو تر مخه دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نن څخه د مهاجرت ضد جدي اقداماتو امر وکړي. یادې خبري ادارې وایي د شام، عراق، ایران او د ځینو نورو اسلامي هیوادونو د وګړو په مهاجرت ارزي بندیز او امریکایي ویزې ځنډول به په دې کې شامل وي. او د روس د خارجه چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې دغه هیواد خارجه وزیر سرګی لاوروف به د روانې میاشتې په 28مه نیټه د شام د حکومت له اپوزیشن له استازو سره په ماسکو کې لیدو کاته کوي. نن جاری شوی دا بیان روس ته لا غیر رامنځته شوی چې ایران، ترکی او روس اویل په شام کې له دریو اونیو راهیسې روانه نازکه ډزبندي به په ګډه عملي کوي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه ملي حمید ساده، منور شاه او تکنیکی همکار جاناتن رامیرز کارسیا درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامن.